فتا البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. هند تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوره پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4مش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30-2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. د اړیکو شمیرې او زلبیا تکراروم 0-800-222-255 او 0-900-40-15-40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د رئیس خغلی سید شاه سقیم او د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د عدلی او قضایی چارو، اداري اصلاحاتو، اداري او اخلاقی فساد سره د مبارزې کمیسون رئیس خغلی محمد حسن شریفی بلخابی لموږ سره با خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره پیل کړو. ښاغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې له موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان په 30 ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت د مقام د ولسوالان او دغه ډول ښاروالۍ د ګمارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ده. موږ هڅه کوو چې ښاغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو ښاغلی سقیم به تر راتلونکې دوه درې شیبو پورې د موږ سره په خبرونه کې باید وایم چې د سیمه ایزو خپلواک ارګانونو خپلواک اداره تر ډیره پورې په بیلابیلو برخو کې خبرې کوي، دنده ترسره کوي او اقدام کوي. ښاغلی سقیم د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سقیم، خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلې، د نننو ځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ځانګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، ورځ بختور وي.
کور مو ودان.
منن
ډیر زیات مننه. خغلی سخیم، په بل بلدی څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره په 1960 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړه شوله. دغه اداره د ریفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغه برخه کې کار کوي. په سیمه ایزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه تضمینه مساعده وي. همداسې دوی د دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، څاري یا هغه ګزارش بیرته رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانو اداره ورباندې اخته ده.
ډېر مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالۍ او هم د ولایت د مقام د لپاره یې ټاکي.
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفافه کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کم تشکیل چې دوی لري، د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل لسې، د دغو زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغسې د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ په سیمه لرو، په سیمه ییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. د توګه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغسې د ولسوالانو په برخه کې داسې موږ هڅه کوو زیاتې ولسوالیو ته، هغه ولسوالیو ته چې هلته امکان یې وي، دغه ولسوالیو ته لوستي کسان، تعلیم یافته کسان دا د آزاد رقابت له لارې وټاکو او هغه سیمو ته یې ولیږو.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغسې په لوړه او ټیټه کچه داخلي مقرریو کې ټول د آزاد رقابت لاره کېږي. په دغه رقابتي سیالیو کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره دواړه شریک کار کوي.
ما په د خبرونه په پیل کې ساسو د ادارې په اړه د په معلوماتي برخه کې ویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره شپږ زره اته سوه ویشت کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې یوه برخه یې ستاسو د ویب سایټ راپور پر اساس باندې چې یو نوي سلنه برخه یې د آزاد رقابت، او ستاسو په وینا هم چې تر ډېره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کیږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
کورم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، دغه خپل داخلي کارکوونکي د خپل کم دي، د والیان، ولی صاحبانو، معاونین، د ښاروالان، د دا ټول راځي. او د افغانستان او اوریدونکو ټول ته معلوم دي دنه دغه ولسوالۍ د سالته موږ نسو کولای سالته د آزاد رقابت لاره کوم کس ولېګو دنه لوست کسان د ولسوالۍ ته تک ته ځړ نه کوي یا مثلا دنه دغه ولسوالۍ د سالته لوست کسان د ولسوالۍ په کچه باندې نسته چې هغه راځي په لور سم کس چې هم لوست وي او هم د آزاد رقابت تر سالۍ وو ځاګه ته ځړ نه کوي سلاټ سي او بل دنه دغه ستونزې هم لر کوزنه ولسوالۍ کې دنه قومي مشران سپنګيري او هغه تجربه را کار کسان چې هغه زیات مستر تمام دی شي په دغه څه برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو او دغه ولسوالیو ته او دغه ځینو نورو ځایونو ته هم دغه کسان ټاکو بل برخه د والیانو په برخه کې د والي صاحبانو بستونه چې هغه سیاسي دي او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت لارې نه ټاکل کیږي
خو ارخمه تاسو سره شته چې په دغه 340 یا ولسوالیو کې چې ما مخ کې ورڅخه یادونه وکړه څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویل دي په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي
موږ 340 ولسوالۍ لرو په هغه کې 310 په رسمي دي او د څلور شپات هغه ته موږ مؤقته ولسوالۍ ویلای شو د زیات ولسوالۍ ته موږ دغه ولسوالۍ په څو کټګوریو ویشل دي غیر فعال ولسوالۍ دي داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت خراب وي داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي بل کټګوري داسې نسبی هي ولسوالۍ دي وضعیت لارته او بل سلرمه کټګوري ولسوالۍ هغه د سیاغه په بشپړه توګه باندې کیږي نو هغه ولسوالۍ سبې خپ په بشپړه توګه باندې سمې دي په هغه ولسوالۍ کې موږ تقریبا هغه ولسوالۍ شمیر یو 1400 پاترسيږي په بشپړه توګه لا تر څه سم دي دغه ولسوالۍ ته زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري هم دغه څه په نسبی خو ولسوالۍ کې هم دغه څه خوغه دقیق شمیرې نه د معلومات ځکه چې افغانستان ولسوالان دی ورځي وخت په وخت هغه شمیرې او امر تغیر کوي
یو څه چې تاسو ویل فکر کوم 340 ولسوالۍ دي
او دغه کې موږ سره
ټول توګه په رسمي او غیر رسمي
غیر رسمي او رسمي او موقت ټول
دریس او اوات یا ولسوالی دلته یو نه پوهیږم چې تیر وطن ده او ک د ته پام نه دی شوی ما تاسو د رسمي ویب سټ څخه ځینی معلومات ترلاسه کړل په غو کې ویل شي چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان 340 پټ ولسوالی رسمي او ولس ولسوالی غیر رسمي لري نو په هر صورت تاسو ویل چې 340 ولسوالی پټول کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي په ورته وخت کې یو بل موضوع چې تاسو په مخ یې مول چې دغه حکومت ولې یا حکومتداري له سیستم په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوي نو کله چې داسې ولسوالی دي چې هغه ته د ډیره پورې تاسو نه کولای شي د آزاد رقابت پر اساس باندې هغه ته ولسوال واسطه وي نو تاسو څنګه کولای شي د غوی لکار څخه نظارت وکړي
البته هغه دا ټول ولسوالۍ نه دي یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت لارې څخه نه سور لګل هغه ولسوال په دغه ولسوالۍ کې ولسوال حاضر ده او هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې البته شتون لري د حاکم د پسمه کې او هغه برته په ورځنۍ توګه باندې برته ولایت ته راپور ورکوي یا د ولسوالۍ په اساس باندې د دې د چارو پر ځولو کې هیڅ کوم مشکل نشته
نو یعنی تاسو د ارزونې معیار دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا دغه سیمو کې د حکومتداري د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مخام ته ورکړي
تر اوسه پورې داسې اوس ولایتي ادارې به د ارزولې ولایتي شوراګانو به د دې چارې ارزولې اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکو د چارو ارزونه دا پنځوس پسته د کوپنځوس خلکو ته ورکو چې هغه د سیمې خلکو په خپل سي او غوي څومره ډاډه دي څومره نه دي او نور د مسلکي پلو او نور ورسونو بیا ولایتي اداره ولایتي شورا او دغه خلک دی ورسوي لهزو دغه پروسه کې 50% خلکو ته برخه ورکول شوی او 50% دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوی تر دې وړاندې دا پروسه یوازې دغه په اساس ولسی هغه ولایتي اداره به څومره جن خوشاله وو ولایتي شورا د څنګه راپور ورکاو په هغه اوس مخ خلکو ته لومړیتوب ورکړی دا او هغوی هم دې پروسې ته مشتره شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوئ د هغوی راپور کې ستونزې وي یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کېده هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغه پریکړې لامل مو څه دی چې باید 50-50% د 50-50 کې دا نظارت وویشل شي؟
بس بوس کله کله به لدینه ولسوالۍ څخه داسې راپورونه ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو څخه خبر ورکول کېدل، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوله. هلته عامه خلک پوښتل کېږي، هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې دخیل د چارې ویني، ارزوي او څاري.
خلی سخیم، یو بل موضوع ډیر مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه 380 ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم دی هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی په د هغلته ولسوالو یا به ورور یا به مراره و. ولې پدې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستي دي، په د هغه کسانو نمونه یې اخیستي دي چې په یو ډول باندې ولسوالۍ یې په میراثي شکل باندې مخ ته وړین، حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې یاست. ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي،
دغه شکایتونه موږ ته هم رارسیږي، خو موږ هڅه کړې ده ډاډ ترلاسه کړو او ثابت کړو چې تر دې وروسته په هیڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او ورته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه مو ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
اما ارقامش دارین که در چی تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
دغه سکم دقیق ارقام موږ لزان سره نه لرو، یوازې موږ ته هغه ولسوالۍ چې دغه په کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، دغو کټګوریو په اساس باندې 111 ولسوالۍ په بشپړه توګه په ښه حالت کې دي. هلته ټولې دولتي ادارې، ولسوال او هر څه هلته شته. په دوهمه کټګوري کې بیا هغه نسبي ښې راځي، په دغو کې هم په ټولو ولسوالیو کې هم ولسوال شته. د دغو شمېر تقریبا 50 ولسوالیو ته رسېږي. په دې کې هم ولسوال شته، هم هغه قضا او څارنوالي او دغه عدلي او قضایي ارګانونه، دغه شته، ټوله ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بله، متوسط ده، په دغه کې هم حکومتي ادارې شته، خو هغه دغه یو څه محدود دي. هغه یاویا او شاوخوا کې ولسوالۍ دي. موږ یوازې غیر فعال 26 ولسوالۍ لرو، چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري. ځینې نورې دولتي ادارې چې هغه هلته نشي تلای، ناامنۍ دي او د سقوط له خطر سره مخ کېده ده.
ډېر زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته. خپلواکه نه ده، په نوم خپلواکه ده، خپلواکي استقلالیت نه لري. په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کې.
نه ګوري، د والیانو خبره بیل ده، هغه د والیانو بس او فاتس ولا دغه نور برخه حتا تر خاروالانو پورې کچیر تاسو متوجه شوی یاست. په خاطر دی به دغه خاروالان ټاکل کېدل، دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سیاسي فشارونو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سلیقو په اساس ټاکل کېدل. خو په دغه ورستیو کې د سیمایي زورګانو ادارې څخه دغه باندې کار کړی دی، تاسو وینئ زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري، ټول د آزاد رقابت لري راغلي دي، دوی هغه طرحې لري، زده کړې لري، په دې برخه کې هغه طرحې جوړې شوې، امتحان ورڅخه اخیستل شوی، وروستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې به ښځینه ښاروالان لرو، میدان وردګو دایکندې کې همدغه ولسوالانو په برخه کې ښځینه هم توانېدلې د هغه ولسوالان شي د مرستیال والیانو په برخه کې. نو دا څه کوم ستونزه نشته چې یا د سلیقې په اساس باندې، یا د کومو نورو ملحوظاتو په اساس ټاکنې کې وي.
بیت تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین، بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است، و قسمی که ما بحث امروی آقای سقیم دنبال کردیم، مورد را هم مورد را تایید و مورد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم بر اساس خیشخوری ها و واسطه و این موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که به خصوص در زون شمال افغانستان، به خصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن، یا ولسوال های دارن که سرپرست هستن، و یا هم ولسوال های هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من انسان من نفهمیدم اسمشانم، برشان سلام. بر شما
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداری ارگان های محل افغانستان.
بسیار خوب، بر جناب رئیس سقیم احترامات تقدیم میکنم خدمت شما. عرض شود که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پست های بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال صاحبا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن. و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان در ویژه من میخواییم از جغرافی بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یکی تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده بر اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپا در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی برمان یک مثال هست آخری حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب من از عمومی میخوایم، بحث من محور تنها در بلخ نیست، ولی من میخوایم خدمت شما عرض بکنم که میخوایم در معلومات که ما در بلخ داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه، و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیادی اکثریتشان از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایت دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی من فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفین که صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیزی دیگه یک حقیقت داره که یکی کجا پول میگیره در بستای شهرداری واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه و همچنان ضمن از اینکه ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و ایره آقای سفین باید تایید بکنه. مثال های زیادی داریم، ما نمیخواییم با جزئیات مثلا برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتانیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثال های هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتانن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای سفینی باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرانی صاحب پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و ایره هیچ کس پنهانم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
ما میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروالها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها همین گونه است. اداره ارگانهای محلی تا پول نتیم این قراردادها به شورای وزیران نمیره این مثلا است و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه تا کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از این که خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میفهمین اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه منظوری میتونه نیست خود نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای عظیم میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کار کنم. در غیر از اگر افسر میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق در رابطه این بازه چه سرگردانی دو روز رخصتی کابل و بالاخره سر انجام ناگزیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سر این مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شاروالها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگانهای محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در بله. کل در ولایت بلخ در بحث شاروالها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شاروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول هم واسطه مقرر شده باشه که یک مورد مستند داشته باشیم حداقل که بتوانیم با آقای
سکینه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما ایست خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که ایج همه مردم وقتی که جپا رو میزنه و هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من بر شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه
شما...
در همه ادارات افغانستان منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرده با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که انی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها، من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من بر شما میگم که بعضی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیرگذار است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حال یک گپ بسیار عادی شده. از امون ارگ ریاست جمهوری که شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که نه در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال‌ها که از طرف اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان مقرر میشن بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سقیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عمل کرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان بخصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های دیگر بزنم. بله. شما در جغرافیایی که زندگی میکنین، حال شما از جغرافیای بلخ هیچ آگاهی ندارین، ولی از دل حدید میفهمم که در بلخ چی میگذره.
بله.
خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد ما است بسیار دوستانه برای ریاست، چون ما هم جزی از ارگان‌های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمین اداره چیز میشه. برای من دشوار نیست به خاطر از اینکه ما همیشه قطار گفتیم احترام دارم به ارگان‌های محلی، ولی این مشکلات خود داره، یعنی نقصها این نقصه ها هست در جای کار است نقصه ها. خوب است که اگر ولسوال ها مقرر میشه یا شهردار ها، باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرن، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات دارد، چه مردم است، و یا کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که این توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست، ولی فراموش نکنیم که ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک هماهنگی خاص در حال یک به اصطلاح پیشرفت و چیز است که من را تایید میکنم، اما نقص و نقیصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاصل و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول داده یا به اساس روابط آمده نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشه، من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شود با مشوره شود بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت یا دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارن، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو معیار قرار میدن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم مواردی که ما ببینیم سا شخصیت های محترم میاین و یک کرسی را وقتی که احراز یک کرسی را میگیرن میتونن یک خدمت بسیار خوب بکنن و مردم و به اصطلاح در زیر سطحشان آرام بشن، اما کسایی هستن که میاین و به اصطلاح دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچنان مرکزی همه را.
بسیار زیاد تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و میهمانان و تمام شنوندگان تقدیم میکنم. باز فرزنی گرد میگن محمدی هستم. بله میشنوید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. میشنوید آقای احمدی، بفرمایید، به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر. ما سوال داشتم از ما مشکل داشتم از برغمی قبلا به اون مواجه شدیم، مشکل ما با فساد اداری بود که ما چند وقت قبل میخواستیم من قابلی خانه خود جور کنیم، واده چند ادارات دولتی به همین مراجعه کردن، متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ طور متاسفانه صورت نمیگیره. واقع مسلم موت مباد قباله و این چیز یمو خط قانونی تعمیر خودمه داشتیم. ما رفتیم چند بار مراجعه کردن به شورای ولی رفتیم ما با خاطر جمع کردن اواید که باقیات به خود که از طرف شورای ولی صفایی بودم باقیات داشتیم، مورد جمع میکردیم با وجودی که ما او را تعویل میکردیم، با وجود دو هم از ما پول خواستنش یعنی قبا ما هم بده بزرم تعویل کنیم. یکی دیگر در ایسه محکمه که میرفتیم تمام یعنی کار قانونی خود تایی مراحل کرده بودیم، از شاروالی از ولایت تمام مکتوبات خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوان و ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیم تفاهم نکردیم با پول. ما هیچ امکان نداره تمام این کارهای با ما میشود میشود بسی خسته شدیم، آخر مجبورن شدیم که ما به محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود را به دست آوردیم. اصلا ما داییدیم از کار افتادیم، مردم مجبور مردم از دست به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما را شکر کردیم، حتی ما پول اینا را پورا کردیم پورا کردیم با ما را چی کردیم تا قباله خود را به دست آوردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بمیتو با مولایت ها و با مولکوالی ها بمیم جا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد، هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود. انشاءالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سخیم، تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی؟ یو له هغه چارون کو څخه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري، دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني، او په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې ویلې چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. سلام
علیکم تلاش ستاسو بله. قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه. نصرت الله زرین ستانه زم له هرات ولایت نه.
خغلی سنګ زه خبرونه ته خرغ لاس زموک همیشنه همکار تاسو ته خرغ لاس وایو.
مننه. البته سم صاحب خوب خبري وکړلې په بعض عوامل باندې وغږېدلې، دا چې مثلا بعض ولسوالیان فعاله غیر فعاله نیمه فعاله، مګر په دې وروستیو کې شاهدانو د بعض اداري تشکیلاتو ایجاد بعض ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت یې نفوس ایجاد کاوه چې هغه باید ولایت سي ولې ولایت شو، او نفوس یې کافي نه و مساحت یې کافي نه و. لبل خو بعض ولسوالیان موږ لرو چې ډېر پراخ مساحت لري او ډېر غټ نفوس لري، تر ډېره وخته د هغو ولسوالیانو او اوسېدونکو مبارز ولایت مقام ورته ورکړل شي، هم مانس و هغه تاته تقسیمات په وړو باندې مثال په توګه باندې درته ویل سم د هرات ټوله د شتند ولسوالۍ. نو اوس پوښتنه دغه ده چې د دغو نوې اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د کوم معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنجشیر غوندې یوه ولسوالۍ هغه ولایت تبدیلیږي اما د شندند ولسوالۍ نه تبدیلیږي؟ دوه پوښتنه مې دغه ده. سقیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ اورید هم شاهدان نه وو چې موږ دې ولیدلي وي چې ولسوالیانو پوستونه دي څنګه چې اعلان شوي دي هماغه چې د ولسوالانو ټاکل شوي، فقط بعض موارد کې پوستونه اعلان شوي دي شکلیتي امتحان اخیستل شوی ولې کسان چې ټاکل شوي دي ټولنې د علایقو او د روابطو په اساس باندې وو. درېمه پوښتنه مې د سکن صاحب دغه ده، تلاش صاحب د ښاروالیانو د قانون له مخې ښاروالیان چې دي هغه یو انتخاباتي او ولسي نهاد او ده. سکن صاحب وویل چې د بعض ملحوظاتو له لحاظه موږ ښاروالان موږ د آزاد رقابت له لارې ټاکو.
خغلی سخیم، تاسو د حدیث خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره باید ومني چې فساد شته، په ځنګړې توګه د خروالۍ په برخه کې چې خروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه هم وویل چې دا تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
تلاشر زما غاوري
ساسو غاوري مېرابني وکي خغلی سخم
د حادثه خبرې ما واورېدلې، ټول خبرې مې واورېدې، زه تر پای پورې دې ته تم وم چې حادثه دغه کوم بیل غوخي سلکم خاروال څخه دغه چیرته پیسې غوښتل سوي دي، په کوم نیت کې، په ریاست کې یا بل ځای کې چیر غوښتنه ځینې سوي ده، خو دوی داسې تر پایه پورې کومه خبره ونه کړه. یوازې هم د یخچال او د بخاري او د دغو یادونه یې وکړه. هغه فکر کوم ټولې ادارې
ما له ښاغلي حدید نه وغوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي، خو دوی هغه ځینې عوامل چې د دوی سره وو د یاد کړل تاسو ته.
د ښاروالانو په برخه کې دغه بل ورور هم یادونه وکړه، خو ټلیفوني اړیکه ختم پریس ولا. د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړه چې لږ معلومات درکمه. دلته یو ګډوډي سره غلې ده، هغه ناسم په هوای راغلی ده. د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کې په هغه سیمه کې په هغه ښار کې دغه ښار اوسیدونکي رایه ورکړي او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه د زیات ښارونو نفوس نه ده معلوم د خپل څومره نفوس لري، هغه د ښارونو ترمنځ د ولسوالیو ترمنځ دغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نور ستونزې د موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړ توګه هڅه کوي دغه روان کال کې به موږ لیک تر لیګه کوه کولای شو درې خاروالان دغه وټه کو شغه دی ټاکن ولر راشه. دغه موږ یو پلان د سه سخ کال وکولای شو درې خارونو ته ټاکن ولر خاروالان وټه کو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلې ده، هغه بیرته غناستم په هوای د موږ هر خاروالۍ ته له خلکو څخه تر کې غواړو هغه طرح دی اوید د زیاتوالي لپاره دی، د ښار د لاښوالي لپاره دی، د زخونو صحو د جوړولو لپاره دی، د خدماتو لپاره دی. دا سی بشپړ طرح دی نه غواړو. کله چې دغه طرح را لې دغه طرف په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټ لیست کیږي، له دوی څخه یو کوچنی امکان مخسل کیږي. بیا د دوی له ډلې هر ښاروالۍ ته درې نفره کامیاب کیږي. دغه درې نفر چې کامیاب سي دا به له خپلو طرفو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي، مرکه ورسره کوي، له دوی پوښتنې کوي، هغه د طرحو په اړه باندې پوښتنې سي ترکم دوی دغه طرح عملي کوي څنګه لیکلي خو یې ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس ځي ښاروال ټاکل کیږي. اوس دلته ستونزه ده، زیات ښاروالۍ دغه سي د کاندیدان ورته کاندید وي، طرحې راوړي وي، خو په دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفر کامیاب شي، درې نفر پوره نه کې چې موږ هغه ریاست جمهوریت ته ولېږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دار ظرف ته وساتو له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم را پوره کړي. په دغه برخه کې دغه دند چې راځي زیات خلک فکر کوي چې کامیاب په اول امتحان کې کامیاب شوی یم، ولې ودندې د پروسه، ولې څوک پوښتنه نه کوي، ولې نه مقرر نه سوم. مو یوازې هغه بس دوباره اعلان تور کړی وي چې هغه درېیم کس هم ورسره پیدا کړو، یا یو کس کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کړو. په هغه خاطر باندې دغه دند راځي او زیات خلک فکر کوي چې دلته کوم د فساد خبره ده. د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ډاټ سره ویلای سم چې فساد نشته، ځکه موږ د سوشل میډیا لارې، د رسنیو لارې، د خپل ویب سایټ لارې، د فیسبوک، ټویټر، انستګرام د دغو لارې موږ ځانګړي شمیرې اعلان کړې دي چې چیرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغه پیک سره مخ شوې. په هغه لحظه دغه شمیرې ته یو زنګ راووهي، یا موږ ته پیغام پرېږدي. څنګه موږ اعلان کړی دی او تر اوسه پورې موږ دغه کوم هیڅ گزارش راپور نه درغله.
ډیر مننه. بیرته تاسو راګرځو درنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې مکه هم دوی له موږ سره ژمنه کړې و خو اوس خپل ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو. ښاغلي سخیم، یو موضوع که څه هم تاسو ویلې چې مستند نه دي او د پیسو په مقابل کې د خاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مورات کړل، خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي. لکه زنه غړم نومې واخلم، خو ټول اوریدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته. تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغې ډلې والیان، ولسوالان او خاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه، خپلوان، وریرونه، زامن یا داسې نور کسان دي. آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه د تشکیلاتو او د دغه استخدام په برخه کې سیستم د فساد ادارې کېدل دي ولسوالانو د خاروالانو په برخه کې، په دغه باندې ما درته وویل په سیمه ایزه کچه کې دا چې ځینې ستونزې دي په سیمه ایزو ادارو کې. ځکه هغه ډېر لیرې دي له غزا څخه. اواز مې اوري؟
او تاسو اواز اورئ؟ مې
نه په سیمه ایزه کچه کې دا چې ځینې ستونزې دي، خو د هغو ستونزو د رفع کولو لپاره ما تاسو ته مخکې وویل چې موږ شمیرې اعلان کړې دي.
دا ستونزې خغلی سقم سیمه ایزه نه دي، ما وویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلاني ولایت، والی په حکومت کې د فلاني لوړپوړي چارواکي، یا یې ورور دی، یا یې له ګوند څخه دی، یا یې له کلی څخه دی، یا یې خپل دی، یا یې وراره دی، یا یې زوی دی. دغه سه ولسوالان، خاروالان، آیا دوی هم د آزاد پروسې پر اساس باندې دغه پوسټ رسیدلی چې په دې اړه باندې ډېرې نیوکې او شکونه دي؟
دی والی صاحبانو دغه کم بستونه سي دا سیاسي دي، دغه د آزاد رقابت لاره دا کسان ناراضي، یوازې کاروالان دي آزاد رقابت لاره.
خو په هر ډول شوی، یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منئ چې دغه مقررات په خپلواک توګه نه تر سره کیږي؟
تر کومې اندازې پورې چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل، په دغه برخه کې موږ له کوم سیاسي فشار او له دغو نزاکتونو څخه خلاص یو.
دغه کسان آیا ستاسو په پاڼه کې نه دی راغلي چې دغه کس د فلاني کس پورې اړه لري، یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي، یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو تر سره کړی وي او مسؤلیت تاسو سره وګرځي، او هغه کس خپلواک نه وي، د آزاد رقابت یا هم د پډیر خپلواک توګه باندې نه ګمارل شوی، بلکې هغه د یو سیاسي کس یا د یو حزبی کس یا هم د یو اړخ پورې یا د چارواکي پورې ارتباط لري، او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي، یا په دې اړه ساسو ته ګمارنې په برخه کې لاس وهنه کیږي؟
د ګمارن په برخه کې هیڅ لاس وهنه نشته. د کوم ولایتونو ته چې نوی والیان ټاکل کیږي، هغه د حکومت او د ریاست جمهوری او دغه ټوله کې د حکومت د رهبری د لزمدیت په اساس ټاکل کیږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوی ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومت ولی پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کې نیولو سره د حکومت رهبری یو کس ټاکي د سیمه ایزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره هغه ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کوي او د رئیس جمهور لخوا به د والی په توګه ټاکل کیږي. خو په ټوله کې د والیانو بس دغه سیاسي ده او د آزاد رقابت دغه لاله والی ده.
نو داسې والی نشته چې هغه د چارواکي ورور وي، یا یې د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي یا پیشنهاد کړی وي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقرره یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي؟
ګورې تلشته د ستاسو دغه کسان ستاسو د چارواکو ورونه دي، د چارواکو د کورنۍ غړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکي د کورنۍ غړی شون او هغه هیڅ هم نشي کولای، هغه باید خامخا یا بې کفایت یې یا کار ونه کولای شي یا کار کونه شي هغه هم هغه د ورتیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی د لیګل سوی د الته ولایت ته هغه د خې ورکړ د خنه چې جاي ورکړي دغه کسانو الته زیات ستونزې په وې د ځینو دغه کسانو په تک سره هغه حل شوی دي. نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل شوي چې دوی کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپل ورسره لري یا نور دوی هغه د خپل وړتیا په اساس ټاکل شوي. دا شنو کله د کوم چارواکي خپلوان راوځي یا د سیاست ډلې کوم غړي راوځي نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دې پر دغه کسانو باندې نظارت وکړئ، په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لري، د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ.
بالکل دغه نظارت سارانه ارزونه دغه ټول ډیره خطو وکړي په خو کلونو کې به تاسو شایدان نسته حتی والیانو به دخل نه منلی د مرکز خبرې به نه منلی یا به مگر په اوس وخت کې په دغه والی صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت زیات ده، سارنه زیاته ده، ارزونه یې
خغلی سخیم. په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان ځین د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي، دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي په همدغه ولایتونو کې دي، او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې دا سې ستونزې شته؟ نو څنګه کولای شو وایو چې په دې برخه ست نظارت ډیر پیاوړی وو او تاسو په دې توانیدلی یاست چې دوی مخه ونیسئ؟
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغه کومه پیښه موږ نه لرو چې له کوم ولایت څخه دی د مرکزي حکومت کومه پریکړه چلنج شوې وي. البته په ځینو ولایاتو کې که دغه ستونزه وي هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس ځینو ستونزو په اساس باندې دغسې یوه شاذ و نادره پیښه کیږي، خو په ټوله کې دغسې هېڅ شی نشته. ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي په ولایتونو کې دوی چارې ارزول کیږي، د دوی ارزیابي او څارنه او دا ټول په ډېره بهترینه توګه باندې.
ډېره زیاته مننه. یو بله موضوع هغه ده چې ښاغلي ستانیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او له موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی، او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي، او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی، مثلا لومړی دومې درجه درېمې درجه لومړی درجه شوی یا دومه درجه شوی ده، اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي، یوازې په نوم باندې درجه به بدلون موندلی دی، لومړی درجه ته رسېدلی خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې دي چې پخوا ول.
د ولسوالیو په برخه کې څه موده مخکې هم دغه یو اوازې راپورته شوې حکومت غواړي ځینې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې کړي،
خو تاسو ویل چې داسې یو طرحه موږ لرو اما دا کار نه دی شوی.
بالکل نه ده شوی، هغه وخت مو ویلي اوس هم نه ده شوی. کله چې کومه سیمه کومه ولسوالۍ په ولایت بدلېږي هلته اول د سیمې نفوس کتل کېږي، ولسوالۍ څومره نفوس لري، موقعیت کتل کېږي چې له مرکز څخه څومره لري ده، دغه طبيعي ډیر مکتل کې دغه هغه جغرافي کې جغرافي جوړښت کتل کې موقعیت کتل کې لوی لار په تاسو د کان لري، مادن لري، طبيعي زیرمې لري، نفوس یې څومره ده، او هغه د خپل ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کې آیا دغه فاصله د ولسوالۍ له مرکز څخه لري د خدمات خطو رسول کېږي هلته که نه رسول کېږي. د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څه وخت وړاندې دغسې یو په پلان کې لرله چې که چېرته موږ وکولای شو ځینې لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو، ایا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د حکومتولۍ د لا پراختیا په کې د توازن انکشاف په برخه کې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی وي. په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې، هغه اوس هم جریان لري، خو تر اوسه پورې هېڅ دغسې کوم سیمه ولسوالۍ او داسې مشخصه نه ده چې هغه د ولایت بدله شي او کوم ولایتونه چې د
ښاغلی سفیم ډېره زیاته مننه. زموږ د خبرونې وخت کم دی که فقط یوه کلمه هم تاسو